په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د زما حق دی اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې دې سات په خبرونو کوو. د کندهار په خورابه کولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بېګا نږدې لس بجې پیل شوې وه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې یې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بیرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویلي چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اکتوبر میاشتې په یولسمه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې رامنځته شوې چې له امله یې دواړو لورو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد وبالو ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. خواجه آصف ټینګار وکړ چې هر دولت حق لري چې برید ته ځواب ورکړي او زیاته کړه چې پاکستان هیڅکله ملکي سیمې نه دي په نښه کړي، بلکې یوازې د ده په وینا د ترهګرو پټن ځایونه او پناه ځایونه له منځه وړي دي. هغه خبرداری ورکړ چې د افغانستان خاوره د بېلابېلو ترهګرو ډلو لپاره په امن پټن ځای بدله شوې ده. دا هغه ادعا ده چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداري وروسته له هغې ورکړل شو چې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونه چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي دي په دقت څارلې دي. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پیښه خواشیني سره ښکاره کړې او ویلي دي د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهرچیانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکې اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسین نوی پړاو به راتلونکې اونۍ د تلیا میزان میاشتې په شپږویشتمه د دغو ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشر لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې، تزریقي او هم د خولې له لارې څاڅکي دواړه ډولونه ولري تر څو د ماشومانو معافیت د پولیو وایروس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایروس له منځه نه دی تللی. چارواکو ویلي د روغتیا ټیمونه هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ ماشوم یې له واکسینه پاتې نه شي. په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لرې دي او ورتګ ورته ستونزمن دی. د سپیس ایکس شرکت د دوشنبه په ورځ خپل ولسم ستارشپ توغندی له تگزاس څخه فضا ته وتوغاوه او هغه په بریلیتوب سره د هند په سمندر کې راکوس کړ. د مخې تر دې چې د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د دې ستر توغندی لا پرمختللی ماډل د سپوږمۍ او مریخ د ماموریت لپاره وکاروي. د هغه وروستی آزمختو ستارشپ د مازدیګر په څه کم شپږ نیمو بجو د تگزاس له ستار بیس اډې څخه وتوغول شو. ناسا پلان لري چې له دغه ستر شپ څخه چې تر اوسه د نړۍ تر ټولو ستر او ځواکمن توغندی ګڼل کیږي د دې لپاره کار واخلي چې یو ځل بیا فضایي ستور مزل سپوږمۍ ته واستوي. دغه توغندی د ایلن ماسک د هغې سترې موخې بنسټیز عنصر هم دی چې غواړي انسانان تر مریخ ورسوي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن مازدیګر په درېیمه یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوی ګټلې دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
دا زما حق دی پروګرام ته موزه صفی الله ستانک زای خره غلاست يم تخنیک چاري طاهر روشان مخته وړي په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې پایلې څه شوې او په څه شکل باندې به د افغان خزو د حقونو د احقاق لپاره مرسته وکړي. تیرونه په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. یو شمیر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمیر پخوانی او خزینه غړو ازادي رډو سره په خبرو کې دغه اقدام ډیر مهم وباله او هله وخو د چپریکړي اجرایی بڼه هم خپل کړی. دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د هڅو یا برخه هم ده چې د طالبانو مشران د افغان خزو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د خزو د حقوقو پراخه سرغړونې مستند کړي. مخکې له دې چې په پروګرام کې له میلمنو سره په دې تړاو باندې بحث وکړو، په دې رابطه باندې یو رپورت لرو چې وابه ورو.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویم ورځ هم د هغو خزو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زنداني سوي دي یا په خبره له توپیری چلن سره مخ او د لګول سوي بندیزونو لامل یې ژوند زیانمن دی. د دې غونډې په دویم ورځ د اکتوبر په 9 د افغان مترزو خزو ډلې غړي هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدي ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووزم. د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت نه تنظیم شوی و چې له کوره وتلو لیک مې ترلاسه کړ چې په کلي کلي چې باید ځانونه تسلیم کړي. تاسو یو فاحشه او خاوند یو بې غیرته دی چې دومره کلونه مو د فحاشۍ لپاره کار کړی دی او باید تقاضا بیرته ورکړي.
خدا خاموش وویل دا کیسه د طالبانو د بیا راتګ دوام ورزیدا. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی، دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړی ورځ ورکړی و ازادي رادیو ته وویل.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي و او تجربه مې کړل مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیمونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول خزو وینجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او پټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان خزو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې لځای ازادي رادیو ته وویل.
محکمې مردمی په خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست منتها و اعتراضونو ده هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایتو پر ضد مول ورتونو پیل کړی وي او طالبان ځواب ویون کې وګرځو. دا د کار پیل دی خو زموږ هیله ده چې واخان طالبان محکمې ته کش کړل شي. دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې د عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
ډېر نیک اقدام دی. خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هیڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بیرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
خدای یادونه ده چې د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمه چې د خلکو د دایمي محکمې پی پی ټی لخوا جوړ شوې اجرایي صلاحیت نه لري، بلکې دا به د حقوقو افغان میرمنو د بشري حقوقو د مدافعینو او حقوقي کارپوهانو شاهدي ووري او مستند کړي چې ډیرای په 2021 کال کې د طالبانو لبیا وکمنیدو رئیس جبري ورکېدو، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجه او خزو او انجنونو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه او سیستماتیکي سرغړونې تجربه کړي دي. د یادونې ده چې خزو لپاره د ولسی محکمې د اکتوبر په 1 د یو لیک په خبرولو طالبان په بشريت ضد سرغړونو او جرمونو تورن وبلل. د محکمې په تورنو کې د هیبت الله خونزاده، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد، عبدالغنی برادر ندا محمد ندیم او خالد حنفی په ګډون د لاسو مهم مطالب مشرانو نمونه شامل کړي چې د دوی په خبره په ټولو سیاسي نظامی او حقوقي چارو کې لاس لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تعبیزي سیاستونو لارښوونه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې د دې محکمې د غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. خو دوی مخکې ویلي و چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
په راپور کې مو اوریدل چې تیرونی په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه، چیرته چې ګڼ شمېر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخوانیو ښځینه غړو پکې ګډون کړی و او د طالبانو د ښځو په وړاندې د طالبانو د ناسم چلند په ارتباطي مستند خبري وکړي او همدارنګه د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې په مستند توګه باندې دغې غونډې ته وړاندې شوې. په همدې رابطه باندې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال غلی آرزو سعادت او همدارنګه ژورنالیست او لیکوال او زموږ پخوانی همکار غلی سایلا اصغری د اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره خبرې کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. میرمن سعادت، د مادرید د غونډې په ارتباط کراته ووایي، ګڼی ښځې وایي او قربانیانې وایي چې هیله منې دي د دوی دغه اقدام اجرایي بڼه خپله کړي او بالاخره د دوی د حقونو د احقاق په برخه کې مرستندوی تمام شي. دغسې غونډې تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سنګزیب صاحب. اول کې سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. اوس مونږ بلې خور ته چې مونږ سره یو ځای مېلمه ده. ستاسو د سوال په تړاو باید دا وایم چې کومه غونډه چې په مادرید کې شوې ده او درې ورځې هم دوام درلود او د ښځو د حقونو په هکله وه چې باید ښځو ته حقونه ورکړل شي. زه فکر کوم چې که دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه نتیجه ورکړي، مګر تر فعلا نه خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په افغانستان کې طالبان په هغه خپل دریز ولاړ دي، لکه څنګه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي اوس هم تر پښو لاندې دي او هیڅ کوم بشپړ بدلون په دې کې نه دی راغلی. نو زه داسې فکر کوم چې که چیرته دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه مثبته نتیجه ورکړي، ولې تر فعلا نه پورې خو موږ او تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښځې ځپل کېږي، ولې کوم داسې حق نه دی ورکړل شوی چې د هغوی د خوا په دې برخه کې خوشحالي څرګنده شوی اوسي. نو هیله مې دا ده چې دا غونډې تاثیر ولري مثبت، ځکه تر اوسه خو موږ تاثیرات نه دي لیدلي.
مننه. البته ورسره بیا نورم تعقیبی پوښتنې په همدې رابطه وکړو. اغلی سایلا، مننه چې پروګرام ته راغلې. خای دا اول ورو چې د طالبانو په زندانونو کې کومې خزي او انجونې فعالان زندانی شوی وي او برته ازادي شوی دي او اوس اروپا او نورو امن هیوادو ته رسیدلي دي، دا خای اول ورو چې دغه خزو خپل اعتراض خپل تجربه په مستند شکل وړاندې کړي او څه چې په زړه کې واغې ټولو ویل، کڅام چې په غیر رسمي توګه باندې زینو رسنیو په دې ارتباط د غوي مخکینی خبري نشر کړي وي، اما دا اولين رسمي اقدام. څه فکر کوي کدا سي غونډې زیات شي تاثیر به څه وي بلاخره د دغه سیخزو په حق کې؟
سلام علیکم قدرمن ستنیکای صاحب، خوشحاله یم چې بیا مو غږ اورم او دغه راز سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او دغه راز د خبرونې نور میلمنو ته. مننه د پوښتنې. یو شي ته باید مونږ پام وکړو، هغه دا چې دغه ورځ نه چې طالبان د حکومت واګې په لاس کې اخیستي دي، دا دومره هیوادونه په ظاهرا د دوی سره خپل مخالفت اعلانوي، اما په شاکه تاسو وینئ چې ډېر هیوادونه د دوی سره په تعامل او په خبرو کې دي او د دوی سره معاملات لري او د دوی سره راکړې ورکړې لري. بیا دغه ډول غونډې زما په نظر ډېر سمبولیک رول لري تر اجرایي رول. اول خدای چې دا ډول محکمې د نړیوالو محکمو په نامه باندې دایریږي، اما آیا د طالبانو حکومت دې ته ژمن دی چې دغسې محکمو فیصلې ومني؟ اول خو طالبان په رسمیت پیژندل شوي نه دي، او بیا د داسې یو محکمې یا مثلا د هاګ محکمې چې څه وخت مخکې ځینې پرېکړې صادرې کړې، د افغانستان اوسنی حکومت اصلا دغو محکمو ته ژمن نه دی، دغو دا ډول قراردادونو ته ژمن نه دی. نو څرنګه به موږ توقع ولرو چې د دغو محکمو پرېکړې په افغانستان کې تاثیرات ولري؟ دا داسې یو شی دی لکه نور تبلیغات چې کېږي د طالبانو پر ضد او هیڅ ډول تاثیر نه لري. نو په دې اړه باید اول کوشش وشي چې د دوی سره داسې یوه لاره پیدا شي چې په مستقیم ډول دوی هم محکمو ته راوغوښتل شي او داسې پرېکړې ورسره امضا شي چې د دغو محکمو پرېکړې دوی ومني. په هغه وخت کې موږ کولی شو ووایو چې ولا دغې محکمې تاثیرات درلودل یا د دې محکمې پرېکړې د طالبان دخوا ومنل شوې او په راتلونکي به دا داسې یو شی تکرار نه شي، او بیا موږ کېدای شو ووایو چې دا ډول محکمې دې زیاتې شي، دا ډول غونډې دې زیاتې شي تر څو چې خپل مثبت تاثیرات ولري. دا زما نظر دی، اما په ژوره توګه وګورو نو دا ډول سازمانونه، دا ډول بینالمللي قراردادونه چې د افغانستان حقو ته هیڅ یو تم هم ژمن نه دی په دې حالت کې، اصلا تاثیرات به ونه لري.
بله مننه. آقای سادات، په دغه غونډه کې ګډونوالو ویل چې لا هم د طالبانو په زندانونو کې خزینه زندانیان شته، ځینې خزینه فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او وضعیت خورا بد دی. څه فکر کوي طالبان چې لیوي خو د نړۍ د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي، غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، له بلې خوا دغه سي د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي، که په دغه سي غونډو کې لا افشاګریان وشي، فکر کوي په زندان کې به دغه خزو وضعیت څنګه وي؟ حقيقي به لکه څه نرمخت ور سره راځي که لا بابا ترکیږي د دوی وضعیت؟
ستانګزای صاحب، زه داسې فکر کوم چې زمون خوره مویل چې که ته هم ډیری هیوادونه دي چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو، ولې د پردې تر شا د هغوی سره مرسته کوي یا هم داسې فعالیتونه کوي چې که دوی په رسمیت وپیژني نو دا به ښایي، ځکه په دې خاطر چې که په رسمیت نه پیژني باید کوم حقوق چې د پولند کېږي، مثلا د ښځو حقونه، هغوی اوس هم په زندانونو کې دي، هغوی اوس هم داسې په زندانونو کې هغوی سره څه رقم چلند کېږي موږ نه پوهېږو، ولې کله چې دغسې ښځې د زندانه راوځي لکه په مادرید کې چې وي ښځې خپله کیسه وکړه چې زه په زندان کې دغه رقم بندي او ماما سره دغسې چلند کېدو، نو داسې چلند شاید د نورو ښځو سره وشي. او دغه هیوادونه چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو، نو دوی باید د نورو کړنو حمایت ونه کړي. دوی مثلا دوی باید لکه څنګه چې ښځې خپل غږ نشي باستلی، باید دغه د طالبانو مسؤلینو سره دوی اړیکه ونیسي، د هغوی نه د دې حالت پوښتنه وکړي، د دې بازجویي وکړي او پوښتنه وکړي چې یعنی زموږ ښځې ولې په دې حالت کې دي، ولې دوی بندیانې دي، یا ولې دوی دومره شکنجه کېږي، او ولې نه پرېښودل کېږي چې دوی غږونه ووځي. نو که چیرته مثلا د طالبانو دغه کار روان وسي او که دغسې غونډې هم ترسره شي، مګر زه داسې فکر نه کوم چې د ښځو حالت کې کوم ښوالی راشي. شاید د هغوی سره نورم په زندانونو کې دا چلند نورم خراب شي، تر دې بدتر شي، او د دوی کړنې به همدغسې دوام لري. خو اصلي خبر دا ده چې زه داسې فکر کوم چې زموږ ښځې خو هسې هم خپل غږ نشي واستلی، یعنی هغوی خپل مشکلات په خوله نشي ویلی تر څو چې هغوی د یو له دې افغانستان هیواد نه ووځي، یو بل ځای لاړ شي، بیا هغه وخت دوی خپل مشکلات بیانولای شي. غیر دغه نه په افغانستان کې څوک دومره جرأت نه لري چې خپل مشکلات بیان کړي، دا چې په کوم حالت کې دي. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ کتلی چې هر څوک کله چې له هواد اوزي بیا غوي خپل مشکلات وي. هیڅ خځه تر اوسه په افغانستان کې غیر دین چې وای په مونږ مکتبونه تړلې دي یا زمونږ د کار وظیفې حق اخیستل شوی، نور د شکنجو په اړه مونږ د افغانستان له داخله نه د خځو حالت نه دی اوریدلی. مونږ همیشه د بیرونه د حالت اوریدلی. نو مونږ باید د طالبانو مسؤلینو سرکینو او دغه خځو چې په کوم جرمونو نیول شوی او په کوم جرمونو دوی ځپل کیږي، بند کیږي یا شکنجه کیږي، د دې علت ورنه پوښتنه وکړو. او طالبان باید د دې ځوابګو اوسي، د دې کړنو ځوابګو باید اوسي. او کچیرته خپل طالبان یعنی په دې حق له ځواب ونوي، حقیقت ونوي چې نه وایم، ځکه هغه یمې شویل چې مونږ خځو حقونه ورکړي دي، مګر زه وایم کوم حقونه ورکړي دي. خځې یعنی له هر اړخه دومره ځورول کیږي چې حتی کوم کس د افغانستان نه بیرون اوسي او د افغانستان د ښځو په اړه فکر کوي چې هغه نفس هم نشي بسلی، یعنی دومره په هغه سخت راغلی ده. نو کوم حقونه دوی ښځو ته ورکړي دي؟ زما یعنی دغه پوښتنه ټولو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې ښځو لپاره غونډې ترسره کړي او دا به کې ویل شوي چې ښځو ته حقونه ورکړل شوي، زه وایم کوم حقونه ورکړل شوي؟ د تحصیل حق نشته، د چکر حق نشته، د کار او دندې حق نشته، د هیڅ شي حق نشته. پرته له دې چې د دې لپاره ډېر ښه دي چې یو سیالته شکنجه یې کې او هیڅوک یې پونه شي چې کومه شکنجه یې ورکړه او په څه دلیل یې ورکړله. نو زما هدف دا دی چې په دغه غونډو کې باید په عملی بڼه کار وشي. مونږ همیشه هم دغه ویناوې کوو چې د ښځو حقونه خوړل شوي، د ښځو حقونه خوړل شوي. زه هم باید په طالبانو محدودیت زیات شي، نه دا چې هر ورځ هغوی سره مرستې وشي. کله چې هغوی سره مرستې وشي، نور هغوی څه اړتیا لري چې مثلا د ښځو حقونه تر پښو لاندې شول یا نه شول؟ هغوی خو بس خپل دولت مخته بیایي، ښځې ورته هېڅ مهمې نه دي. زه وایم چې باید محدودیت زیات شي تر څو د ښځو حقونه ورکړل شي. په دا رقم خو نه کېږي.
مننه اغلی سوایلا. د اروپا په پلازمینو کې دغه سی غونډو جوړول څومره په خپل اروپایي وادونه د تاسوی چې بل اخر د افغانستان د خزو په تړاو باندې زغر د پښتني او کتروسه خو د ارزو سعادت خبره باندې چې کاره اقدامات نه دي کړی او په دغه 15 کلو کې هم ښکاری چې د دوی خبري تاثیر گزار نه وي په طالبانو باندې. دغه سی مستند غونډې چې کیږي او د قربانیانو خبري او نظریات خبريږي او دوی خپل تجربه شریکوي، فکر کوي چې دا به واقعا تاثیر وکړي په اروپایي چارواکو باندې، د اروپا په ټولنه باندې او په بشري حقوقو کمیسون باندې کسانګه؟
وګورئ که مونږ د موضوع منستور نه موضوع او د هغه ځای نه پیل وکړو، کله چې په دوحه کې د طالبانو سره توافقات امضا شوې، هغه پریکړې چې په حساب مونږ ته راووتې، په مطبوعاتو کې راووتې، د افغانستان حکومت جمهوریت پرې خبر شو او هغوی رسنیزې کړې، په هغو کې یوه ماده د ښځو د حقوقو په باب وه. طالبانو ویلي وو چې مونږ د ښځو اسلامي او رواجي حقونه ورکوو. د دې جملې په باب هیڅ نوع اقدام په هغه وخت کې ونه شو، که څه هم چې ما د دې په باب یو مقاله هم لیکلې وه، مګر هیچا دغه ټکي ته پام ونه کړ. بلکې ویل کېدل چې طالبان بدل شوي دي او دوی به د ښځو سره هغه چلند ونه کړي چې په اول حکومت کې یې کاوه. اوس د دغو څلور نیمو کلونو نه وروسته بیا هم وینئ چې هر هیواد چې د افغانستان سره په خبرو کې کینی او که څه هم چې دوی په رسمیت نه پیژني، ولې د دوی د خبرو موضوع ښځې نه دي. همداراز د هغه نه څو کاله وړاندې کله چې په عربستان کې د خځو وضعیت تسلی د اخلته هم خځو هغه حقوق نه درلودل چې یو مدني ټولنه کې خځې لري. ولی یو وخت کول چې دا د دې خپل هواده هر ډول چې دوی غواړي، یا مثلا جو بایدن په خبرو کې خپل ویلي دي چې دا افغانستان دی او دوی خپل پوهی دي چې خپل کلتور په غوښتنه باندې څه ډول کوي. همدا ډول عمران خان په هغه وخت کې خبره پورته کړه چې په افغانستان کې خو هڅې هم نجونو مکتب نه وایي، نو اوس ولې دغسې جنجال کېږي؟ یعنی په هغه توافقاتو کې چې په دوحه کې د دوی سره امضا شوي دي، دې خبرې ته پام نه دی شوی. نن هم دوی وایي چې موږ ښځو ته حقونه ورکړي دي، هغه حقونه چې دوی پیژني او د هغونه واقعیا ښځې هم برخورداره دي. د ښځو په وړاندې بد چلند په ښار او بازار کې نه کېږي. هغه مشکل چې کلونه کلونه په افغانستان کې موجود و چې هلکانو به ښځو ته مثلا اشاره کولې، یا به مثلا په څنګ وهل، او یا مثلا دوی ته به موټر درو، هغه شی تاسو نن په افغانستان کې نه وینئ. ولې دا یوازې حقونه نه دي چې ښځې لري، ښځې واقعا حق لري چې په ټولنه کې پراخه بڼه واخلي، ښځې حق لري چې زده کړه وکړي، او یوه ټولنه دا احتیاج لري چې ښځې او نارینه دواړه په علم سمبال واوسي او دواړه د ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي. نن متاسفانه داسې حالت راغلی دی چې زموږ اکثریت ښځې د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه لري، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه نه لري. دا نه یوازې چې دوی خپله ته چې دوی مثلا وایو که په کورونو کې بندیوانې دي، بلکې ټولنې ته یو لوی تاوان دی. په دې خاطر د دغه هیوادونه واقعا د طالبانو سره په خبرو کې دې ټکو ته په ډېره سطحي بڼه توجه کوي، او په ډېره سطحي بڼه د دوی سره په دې باب غږېږي چې لطفا مکتبونه خلاص کړي، او که دوی ورته همدغه شرایط کېږدي لکه ترامپ چې ویل طالبان زموږ د څه شي غوښتونکي دي، په دې خاطر موږ د بګرام هډه ترېنه اخلو. یعنی په مقابل کې چې دوی زموږ غواړي، هغه څه چې دوی زموږ غواړي، هغه امکان لري د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندل وي، د دوی په وړاندې د تحریمونو لري کول وي، دوی د تور لیست نه ایستل وي. دا خبرې دوی ورسره مني په مقابل کې مثلا د بګرام هډه غواړي، ولې د دې په مقابل کې مثلا د ښځو حقونه ونه غواړي؟ ولې په بازي توګه دغسې نه وایي چې موږ دغه شی ستاسو نه غواړو، یا دا خبره کوو یا دا کار کوو؟ نو په دې خاطر هر بل هیواد هم په افغانستان کې خپلو ګټو ته متوجه دی. هر هغه ګټه چې د هغه هیواد وي، د هغو په اساس طالبان ته غاړه ږدي. یعنی بیا هم هغه څه مني چې طالبان یې په خپل هیواد کې پلی کوي.
بله، مننه آقای سادات. لکه څنګه چې آقای سویلا ویل، په اصل کې موضوع سره خراب شوی و چې په دوهی کې باید دغه مسله مطرح شي، او یو دی ډیر اړین شرط په توګه باندې دا مسله یاد شوی، که څه هم چې په زمینی توګه او په شفاهي ډول باندې چارواکو په کراتو ویلي دي چې په افغانستان کې موږ له طالبانو سره تعامل کوو او اړیکې ورسره کوو، ترڅنګ په ټولو مسایلو باندې څه چې باید وي هماغه سی وشي. د ښځو حقونه تیر شل کلنې لاسته راوړنې چې اوس اکثر په فنات للی دي، اروپایي هیوادونه ولې په دغه مسله کې چوپه خوله دي او زغرده کار نشي کولای په دغه مورد باندې؟
سانگزای صاحب محترم، زه داسې فکر کوم چې دا یو واضح خبره ده چې هر هیواد خپل ګټه ګوري، هر هیواد په جانب په مقابل هیواد کې خپل ګټه سي ګرځي. که چیرته د هغوی ګټه ترلاسه کیږي، نو دوی معامله کوي، مثلا یو موضوع له بلې موضوع سره معامله پی کوي چې موږ به تاسو دغه کار کوو، تاسو به موږ ته دغه کار کوي. که چیرته ګټه نه وسی، نو ډیر پټی ټسترګه هغې مسالې ته ګوري، او یو یادواري ورته کوي، ځکه چې داسې خلک ونوي چې دوی چوپ پاتې دي. اوس زمونږ افغانان ګوري چې په هر اروپایي هیواد کې دوی مظاهره کوي یا لاریونونه کوي د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، مګر مونږ ګورو چې هیڅ دولت ورته توجه نه کوي. یا همدغه سې زمونږ ډیری خبریالان یا هغه کسان چې وضعیتونه یې په خطر کې دي، هغوی په تبعید کې دي، هیڅ کوم سازمان هغوی ته پاملرنه نه کوي یا هیڅ کوم هیواد هغوی ته خاصه توجه یا پاملرنه نه کوي، ځکه چې هر هیواد په خپل نفع او منافع کې مصروف دي او نورو هیوادونو ته توجه کمه ده، بل خصوص افغانستان ته، ځکه چې اروپایي هیوادونه وغواړي که اقدام وکړي کولای شي، مګر هغوی صرف خبرې کوي او ډیر په ضعیف ډول ټینګار کوي او وایي چې تاسو د ښځو حقونه ورکړئ. همدغه مونږ او تاسو ګورو چې تقریبا د طالبانو د 15 کاله پوره کیږي او فقط هیوادونه همدا وایي چې حقونه ورکړئ. زه وایم چې ولې اقدام نه کوي، ولې د حقونو لپاره اقدام نه کوي، ولې طالبان سره نه کینی، ولې دغه خبرې له نږدې نه کوي ورسره، او یا ولې دلیل خو زه فکر کوم چې طالبان وایي چې مونږ په اسلامي چوکاټ کې مونږ انجن ته د زده کړو زمينه برابرو او مونږ دوی ته یونیفرم برابرو. زه نه پوهیږم چې 15 کال تیر شول دي څنګه یو یونیفرم نشي برابرولای، یا خزي او نارینه هغه دی کولای شو چې بیل بیل کارو کې هغه خپل کارو ته لاړ شي، او کدي اسلامي چوکاټ خبره اوسې نو جمهوریت کې هم دسه ممکن کفری ملک نه و، افغانستان اسلامي ملک دی، خزینه او جدا کار کوو، نارینه او جدا کار کوو، او که د تعلیم برخه وا که د کار برخه وا، هر برخه چې وا مغه اسلامي اصول پکې برابر ول. خو زه بیا مهم کچیر ته د اسلامي اصول برابر نه ول، نو په 15 کالو کې برابرې دل او پات شو د اروپאי هیوادونو خبره. اروپאי هیوادونو همیشه خپل خبر کړی دا، یعنی کوم فشار یا کوم د سي په ډاګه ټینګاری په دوی نه دی کړی، ولی همیشه ورته ویل چې د ښځو حقونه ورکړي، د ښځو حقونه ورکړي. نو په یو وینا کې کېدلې ستانګزای صاحب که په یو وینا خبر جوړېدلې او ښځو حقونه ورکړل کېدای، نو اوس به د افغانستان ټول ښځې ګل ګلزار ژوند کوو. مګر زه فکر کوم په خبرو نه کېږي ستانګزای صاحب، دا چې عملی نشي، بشپړ نشي، حل لار ورته ونه کتل شي، دوی سره مخامخ خبرې ونه شي، یعنی له دوی نه واده وانه خستل شي، اگر چن په دوه کې خو دوی دا تړونم کړی چې مونږ خسته حقونه ورکو، نو دوی هغه خپل په واده باندې مونږ داریدل. نو اروپאי ټولنه زه فکر کوم چې داسې ډیر ټینګار پې نه کوي، فقط په سطحي ډول دغه سی او یادواري ورته کوي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
بله مننه. یو لنډ د ماخلو بیا په پروګرام ته دوام ورکو.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
سوایلا جانې، زه غواړم پوښتم چې په اروپا کې خو په اکثرو هیوادو کې ګورو چې ښځې مشران دي، په راس کې دي، په خپله اروپایي ټولنه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر، همدارنګه د اروپایي کمیسیون او ګڼ نور څوکۍ او مقامونه د ښځو په لاس کې دي، کایا کالاس، اورزلا وندرلاین او ګڼ نور. فکر کوئ چې دغه قدرتمنې ښځې چې په نړیواله کچه باندې د اروپا په سطح او بیا په نړۍ کې ډېرې ځواکمنی بلل کیږي، د افغان ښځو په ارتباط باندې ولې څه نه کوي او تر اوسه پورې داسې جوت اقدام چې تمه ترې کیږي نه دی کړی؟
دا پوښتنه مونږ ټولو ته مطرح کیږي او ځواب ورته نه لرو. وګورې، کله چې د طالبانو د راسېدو وروسته، یعنی د حکومت په واک باندې دوی د کېناستو وروسته، باید مکتبونه مثلا د حمل په میاشت کې، د حمل په دوهمه نیټه یا د وري په دوهمه نیټه پیل شوي وای، دفتن مکتبونه بند شول او نجونې په ژړاوو بېرته خپلو کورونو ته لاړې او یوازې تر شپږمه ټولګیو پورې اجازه ورکړل شوه. په هغه وخت کې طالبانو خپل استقلال وړاندې کړ، د دوی استدلال دا و چې موږ ته د مکتبونو د مصارفو د اجرا کولو په خاطر یونسکو پیسې راکولې او دا پیسې نه دي رارسېدلي، په دې خاطر موږ مکتبونه بند کړي دي. دغه کیسه اوس هم روانه ده، یعنی واقعا نه یوازې د جمهوریت په کلونو کې، د هغه نه مخکې هم د افغانستان ته د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره د یونسکو د خوا مرستې کېدي او دا مرستې اوس نه کېږي. او دغه راز مثلا په ډېرو ځایونو کې، که د مثال په ډول د پکتیکا ولایت راواخلو، د شرین ولسوالۍ راواخلو، هغلته د نجونو مکتب فعاله و، د نجونو لیسه وه، د هغې لیسې نه نجونې فارغې شوې وې چې په پوهنتونونو کې امتحانونه ورکړي وو او کامیاب شوې وې. نن ورځ هغه مکتب تړلی دی. یو خو دا دی چې طبعاً د حکومت پریکړه ده، بل دا چې هغه هیبات چې دغه مکتب یې تر قیمومیت لاندې نیولی وو او د دې مصارف یې ورکول، د سویدن هیبات، هغه مرسته نور نه کوي، حداقل تر شپږمه پورې د دغه ښوونځي سره مرسته نه کوي. دا یوازې سویدن هیواد نه دی، دا یونسکو ده، دا ډېر نور هیوادونه دي چې په هغه وخت کې د نجونو مکتب.
بله، فکر کوم د سهیل اصغری ټلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې ورسره خبرې وکړو. البته اوس حسینه روفی د ښځو د حقونو فعال له موږ سره وصل ده. اغلی روفی، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که زما غږ تاسو اوري، موږ د ښځو په ارتباط باندې په دې اوسني پروګرام کې، زما غږ د پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په مادرید کې تیرونی ولسی محکمه جوړه شوه، چیرته چې ګڼو افغان ښځو فعالانو پکې خبرې وکړي. داسې ښځې هم چې د طالبانو په زندان تیر کړی وو او د خپل حبس ترخې تجربې شریکولې، او دا چې څه ظلمونه او تاوتریخوالی ورسره شوی و دا یې ټول وویل. او دوی غوښتنه کوله چې د دغې محکمې شواهد مستند شي او نړیوالو بنسټونو ادارو ته ورسول شي، څو د ښځو د حقونو د حقاق په برخه کې مرسته وکړي. پوښتنه دا ده چې واقعا فکر کوي دغسې غونډې چې پخوا کمې وې او اوس کرا کرا زیاتې شوي دي، دا موثرې تمامېدای شي که څنګه د افغان ښځو سره مرسته کولای شي؟
تاسو تاسو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، په دې جواب کې دا د سوار کما چې د سیغونډې مونږ په دې سالو تقریبا 15 کالو کې ډېر لارو تلې، ولې دا غونډه د دې خاطر وه چې هغه ښځې چې د طالبانو د خوانه شکنجه شوې وې یا سبي لیدلې، د دونن را لاله د هغه په اړه شهادت ورکړه او دا محکمه مونږ په خفال نیسو. ولې زما عرض دا دی چې مونږ او تاسو باید کوشش وکړو چې جهانین چې د سیمه محکمې دایروي شي، یعنی زمونږ هغه غوریدي شي. مونږ سلور کاله په افغانستان کې مثلا تظاهرات وکړل، شکنجه شو، دا وس مکتبونه دا پنتونونه د جناکینو مخ باندې خځه کامل اندیشمانه اسفشي وی دي. ول جهان یو عملی پریکړه نه کوي، چرته دي د خځو د حقوقو بنسټونه چرته دي، یعنی دغه هغه دي، هغه ګلی دي، هغه ککتونه دي چې مونږه فالین د خځو چې څه په بهر کې او څه په افغانستان کې، یعنی دا پښتنه کو. ولې دغه سي محکمه کې دایری شي واغه خځه چې شکنجه شوې دي، یعنی مستند وخی نړیوالو لګر چې نړیوال زمنګ په ټولو د ژوند په اغه ظلمونه او ستمونه واغه محدودیتونه چې په افغان خځه په افغانستان کې وځ شوې دي د دینه خو اګه دي. نو یو خاله نړیوال منګه شکنجه کوي، بل خاله له سور پر شو دغه سي محکمه او مجلسونه لاله دایره او زمنګ یعنی غږ جګ شوې دي ډیر په په نورو نورو نحو باندې د افغانو ښځو د افغانو مېرمنو. ولې خبره دا ده که چیرې عملی ګامونه پورته نشي، زمونږ مکتبونه به همداسې تړلي پاتې شي، زمونږ پوهنتونونه به همداسې تړلي پاتې شي، او ښځې به په نحو باندې د اجتماع نه په کامل ډول از کیږي. نو عملی ګامونه پکار دي.
بله، مننه کوم آقای روفی. آقای سادات، یو بل پوښتنه مطرح کیږي چې د اروپا په لاس کې څه ابزار او وسایل شته چې وکولی شي د افغان ښځو د اخونو په برخه کې استفاده کړي او په طالبانو باندې فشار راوړي؟ څه ابزار فکر کوي چې لري دوی؟
زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو په لاس کې داسې ابزار شته چې کولی شي د میرمنو سره د انجنونو خزه سره دغه په واسطه باندې مرسته وکي. مثلا ولی شي او ته یعنی یو محدود تعداد تحصیلی بورسیه برابری کی یو تعداد چې مثلا نشي کولای یعنی په بورسیو برابر شي یا په خپل هیواد کې ځکه یو کېدې ته انلاین ځکه برابری کی او یا هم دوی ته داسې شرایط برابر کی کنه یعنی مالی یا اقتصادي دا شرایط برابر کی چې هغه وشي کولای خپل داسې نور انلاین کورسونه تعقیب کی یا پانونه تعقیب کی. البته د ذکر په برخه کې وایم د کار په برخه کې هم د سوال شي چې کاری فرصتونه ورته برابر کی د هواد دنه او همدارنګه ک ورته مثلا د هواد نه بهر دغه امکانات برابر کی دا هم ډیره ښه وو ځکه د خلغه یو تعداد خو به لږ مرسته وشي کټول ته ونه شي کولای نو هغه لږ تعداد چې ډیر یعنی درس ویلای یا د ماسریو دکتورا تر کا شو پوری درسونه ویل انده چې په کور کې ناسې دي لزاک له هر څه محروم شو لکاروبار نو خو له شدې ته د خپل کاری فرصتونه برابر شي په انلاین توګه یا تحصیلي فرصتونه ورته برابر شي یا مالی مرسته وکړي چې ډایرکټ هم خو ځو ورسېږي. نو زه فکر کوم او بل دا چې د طالبانو سره یعنی د مخامخ کینی مجلسونه وي یعنی هغه نه وعده واخلي د کجو د حقونو په اړه ځکه هغه سره مثلا دوی د سپامالي توګه وتوی چې دا کوم راته چې مونږ تاسو ته دا وایم چې مانی ته غوښتل تا وره سوال شي او یا هم یعنی کی بل اخر دی غونه د مشکل پښتنه وکړي چې اخر ته مشکل دی تاسو دغه ځینه پرې دی کار ته وځي ته دا نه تاخر څنګه څه ده نو ته کوم د خبرو د طریق نه او مالیم رسوله طریقه او د فرصتونو د برابرولو له طریقه کولای شي اروپایي هودنه زموږ مرسته او هدف ورمرسته
مننه کوم اغلی سعادت. اغلی سویلا ستاسو ټلیفون روخ شو بیا خوشبختانه کولای شي خپل مخکینی خبرې دوام ورکړي. یا زه به بل پښتنه مطرح کوم هغه دا چې د اروپا په لاس کې څه وسایل او ابزار شته چې وکولای شي په طالبانو باندې استفاده کړي او د افغان خزو سره مرسته وشي واقعیت کې.
بله زه به خپل مخکینی خبرې یو څه تر اخره ورسوم. هغه دا چې یعنی په دغه برخه کې چې هغه تم راستي د نورو هیوادونو او نړیوالو خیریه سازمانونو لخوا روان وي هغه ټولې قطعه دي. دا په لومړي سر کې د طالبانو استدلال وو چې په خپل وخت ورته ځواب ونه ویل شو چې هداقل دغه بهانه حل شي او ورته وښودل شي چې دغه دی اوس هغه سمرسته دوام لري او تاسو کولای شئ چې د معلمینو معاش او د شنبات په ورسره کې مونږ وینو چې اوس معلمینو ته معاش ورکول کیږي یو 5000 افغانۍ یا 3000 ان په کوم دقیق ډول چې څومره دي خو په ورسره کې کم شوی هم دی ان معاش ورکول کیږي په هر صورت خو خبر وايي چې د مکتبون دروازه خلاص وي او د معلمینو زده کوونکو ته زده کړه کوي تدریس کوي. بل خبره هم دا چې یعنی تاسو دا روسي پښتنه د کراشم هیوادونه په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي په پال کې هم ماول چې هر هیواد خپل وګړو ته ګوري دوی دلته خپل پالیسیان ته ګوري خپل سیاست ته ګوري او زما په نظر د نړۍ اکثریت هیوادونه له افغانانو سره د افغانستان د وګړو سره د افغانستان د ټول نفوس سره دوه ګونه برخورد کوي. افغانانو ته خپل د وطن اوسیدونکو ته یو څه وایي اما د طالبانو سره په بل روان دي یعنی هغه ګټه چې د دوی دي که هغه خوندي نشي نو دوی ته د افغانستان خلک اصلا مهمه نه دي چې څه ورته کیږي څه ورته نه کیږي. دا چې ډېر کسان یا ډېر سازمانونه د افغانستان د ښځو په باب غږ پورته کوي دا د دوی حکومتونه نه دي بلکې دا هغه سازمانونه دي چې دوی همیشه یا د ښځو د پرغه اوچت کړی دی یا د بیوزلو د پرغه اوچت کړی دی یا د انسان د حقونو د پرغه اوچت کړی دی. اره دا مونږ باید سره ګټ نکړو که مونږ واجب وګورو تر اوسه یو هیواد هم نه دی ویلي په رسمي توګه یعنی د دوی حکومت ویلي وي چې په افغانستان کې څه روان دي او دوی باید څه ډول مرسته وکړي یا څه ډول حرکت وکړي چې دې ته بدلون ورکړي بلکې یوازې خیریه سازمانونه دی او د ښځو د حقونو مدافع سازمانونه دی چې غږ پورته کوي. دا دواړه ډېر سره تفاوت لري. سازمانونه عملی او اجرایی توان نه لري، صرف هغه وخت دوی توان لري چې یو څه پیسې راټولې کړي او په یو برخه کې د مرستې په توګه یو سازمان یا په افغانستان کې یو ښوونځي ته یا د ښځو په برخه کې چاته ورکړي، نور دا شی نه دي. او که خپل افغانستان ته راشو نو په افغانستان کې موږ ډېر شیان ته ضرورت لرو. سمه ده چې طالبان په واک دي او د هغوی سره ډېر کسان موافق نه دي، ولې دغه هیوادونه هم چې ویني په افغانستان کې نسبي امنیت رامنځته شوی دی دوی هر څه ختم بولي. حتی د مهاجرینو په باب پریکړه هم دوی اوس بدلې کړې دي. په اول کې ویل کېدل چې هر افغان مثلا په دغه هیواد په المان کې چې زه ژوند کوم، کله چې مهاجرین راغلل دوی ویل چې د ټولو افغانانو په اړه به د دوی د دوسیو په اړه به پریکړه وشي چې هر مهاجر په درې میاشتو کې د مهاجر په صفت دلته د پناهنده په صفت ومنل شي او د امتیازاتو نه ګټه واخلي. اما ورو ورو تر یو کال وروسته او اوس خبره دې ته رسېدلې ده چې دوی د افغانانو نوم په پارلمان کې اخلي، د آلمان مشران، د ګوندي مشران هم د افغانستان نوم په دې اخلي چې موږ باید افغانان بیرته افغانستان ته ولیږو، او حتی د طالبانو استازی یعنی ډیپلوماتیک استازی په آلمان کې منلی دي چې په دغه پروسه کې د دوی سره په تعامل کې مخته بوسي. نو په دې خاطر بیا هم وایم چې هر هیواد ته د خپلې ګټې مطرح دي او د افغانستان په باره کې هغه څه چې ښایي، هغه څه چې موږ توقع لرو او هغه څه چې ویل کېږي نه مرسته کېږي او نه ګرځي په فکر کې کېږي.
مننه کوم اغلی سویلا اصغری. اغلی حسین روفی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې فکر کوي د اروپا په لاس کې به څه وسایل او ابزار چې وکولای شي استفاده یې کی او د ښځو د حقونو سره مرسته وکړي په افغانستان کې؟
تاسو ګورئ چې عربستان سعودي کنه ډېر محدودیتونه په ښځو وځو، ولی همدغه اروپایي ټولنې وي چې هغه دلای مثلا وویل چې تاسو د ښځو حقونه باید د اجتماع او د حصر په وخت باید تاسو تعین کړئ. اوس ګوره چې په عربستان کې ښځه کوي شي چې درایفو کې جابو کې هر چرته لاړه شي آزاد، یعنی یو اسلامی مملکت ته چې منشا د اسلام د مغزینه راغستل شوی ده. په گاونډي ایوادونو کې ایران دی که پاکستان دی که تاجکستان دی لری نیوزو، دلته اسلامی مملکتونه دی، ولی خزه خپل ټول هغه حقوق چې د اسلامی نړۍ نور خزه لري هغه نه برخمنې دي، ولی د افغانستان خزه نه لري. اروپا ټولنه فناوي یو دوګونی سیاست لري د خزه په مقابل کې، بخصوص د افغانستان د خزه په مقابل کې. کدې دوه غواړي دانن شپه ته دلويم چې په سالي رښتاتو کې زمنګ په هواد کې بعد د مکتبونو د پانتونونو او د خزو د دندو ټول امکانات برابر شي. ولیدې دوه غواړي یو خانه منګه شکنجه کوي، بل خانه به دې دږيږي د زمنګ د حقوقو نه مثلا وایي چې دفاع کوي باید د خزې مکتب لاله شي، خزې باید کار وکړي، خزې اجتماع کې فعال وسی. اروپאי ټولنه ډیر خکه ویشي چې په طالبانو فشار راوړي، چون تاسو پېږئ چې طالبان د سي مفت نه راغلي دي. طالبان د همدغه په مشوره راغلي دي د دوحه کې په میز باندې تعهد وکړ چې موږ د خزو حقوق او مکتب او تعلیم او صحت او ټول هر آباد اجتماعي له موږ توجه کوو او خزې بدا پیره د اول دورې غونډې یعنی په کور کې نه ول شي. ولی متاسفانه چې طالبانو په دې وادو باندې خپل وفا و نه کړه. طالبان یو افراطی چې د دین او د اسلام نه سو استفاده کوي، ایګټ اخلي او هغه په خزو تطبیق کوي. بنان زما د اسلامي وادونو نه او د اروپאי وادونو نه دا هیله لارم او دا پیغه کومه چې باید په طالبانو فشار راوړي، چې طالبان خپل نه غواړي چې د خزو حقوق ورکول شي او هغه د افغان مرمنه بنا په فشار راوړي او د دې د له ان کی او دی مجبورای کی چې د خزو حقوق چې فعلاً په افغانستان کې دی دواکم دی بیت ورکول شي او زر تر زر اخذ خپل ټول اجتماعي او اسلامي اكونه چې دی هغه بیت ورکول شي.
مننه کومه. اغلی سادات، یو بل مثلا غواړم مطرحم چې څومره مهمه ده دغه سی غونډه او د افغانستان نوري خزینه فعالان او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې کوم ماموریت د ملګرو ملتونو د ټول سره همغږي ووسی چې لا په واحد غاګ باندې خپل نظر نړۍ ته ورسوي. اوس خو خال خال د هڅکیږي او د یو غونډه واچي او نمونه یې و نوري غونډه هم کیږي، مګر منسجم نه دی. فکر کوي چې انسجام څومره مهمه ده او څومره بلا د غاک تقویې کی
څنګه چې زه فکر کوم چې هر چیرته چې اتحاد او اتفاق او شي حتما نتیجه ورکړي. چېرته هغه اتحاد او اتفاق د خپل حقونو لپاره او شي، چېرته هغه د هیواد دیوالي لپاره او شي، هر ځای کې چې اتفاق او اتحاد او شي هغه مثبت نتیجه ورکړي. حتی که د زمونږ په هیواد کې هم ټول سره یو لاس شي، زمونږ په هیواد کې هم ټول غږ اوچت کړي، په افغانستان کې هم دغه مشکل حل کېدلی شي. یعنی که زمونږ خلک ټول د حکومت په وړاندې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي، زمونږ ټول نارینه یعنی اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو د ملت زور څوک نه لري. ثانوي صاحب، که چېرته اتفاق او اتحاد وکړي، زه په دې ډاډه یم چې دا حتماً یو رنګ راوړي او مثبت رنګ راوړي. او څومره ښه چې دغه اتفاق او اتحاد مثلا له هیواد نه بهر نور سازمانونه او نورې غونډې جوړې شي، همدغسې سازمانونه جوړ شي چې زموږ د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، عملي کړنې ترسره کړي، او زموږ ښځې هم آهسته آهسته دا جرأت پیدا کړي چې خپل حق غوښتنه وکړي، او همداسې نړیوال هم زموږ تر څنګ ودرېږي. خپله د افغانستان خلک خویندې وروڼه یو لاس شي، یو اتحاد شي، او د حکومت پر وړاندې یعنی د دغې مخالفې کړنې پر وړاندې چې نه پرېږدي چې نجونې درس وایي یا کار وکړي یا حقونه یې تر پښو لاندې کېږي، زویم حتی زموږ خپله ملت بسنه کوي که ټول یو لاس شو. نو څومره ښه ده چې دغه نور سازمانونه هم یو ځای شي، منسجم شي، سره غونډې شي، همداسې ښځې خپل غږونه پورته کړي، همدغسې نور زموږ ورونه یې تر څنګ ودرېږي، همداسې نورو هېوادونو کې غونډې ترسره شي، تر څو چې د زموږ غږ د زموږ د ښځو غږ دومره یعنی قوي شي چې ټول په دې فکر شي چې دې ته باید عملی بڼه ورکړل شي، چې یعنی نور دا چې فقط خبرې کوي په دې څنګه کېږي، نور ټول دې فکر کې شي چې عملی بڼه ورکړي. او دا یو واقعي خبره ده که چېرته غرب وغواړي او یا هم امریکا وغواړي، شاید په یو ورځ کې زموږ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، یو ورځ کې ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي. خو دا یو واضح خبره ده چې دا تړون دی، یعنی دا هغه خبرې دي چې دوی خپل په منځو کې کړی دي چې دا مکتبونه نه خوشی کوي. کنه د مکتب او د پنتون خوشی کول حکومت غټه خبر نه ده، و که اسلامي چوکاټ برابرولي د یوافته د دوافته د نهایت یو مشت اسلامي چوکاټ ورته برابرېږي، خو زه هر څه برابرېږي. مهم دا دی چې مونږ یو والی ورلرو، اتحاد ولرو، او ټول سره یو ځای شو، تر څو مونږ وشو کولای دا خبر په حکومت باندې وقبلو چې خځه حق لري او دا حق اسلام ورکړی دی، او مونږ او تاسو څنګه شخص کولای.
بله، مننه کوم د تاسو له اشتراکه. اغلی سوایل ازغری، اخر کې بل تاسو هم د پښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې دوی سره منسجم شي. مثلا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپورټر لري چې هر کال خپل راپورونه وړاندې کوي، اما لدغه نور خزینه فعالانو سره د کله هم لنګدي یا لیدل شوی نه دی، یا په دغه شکل پر رسمي شکل باندې اقدام نه دی کړی چې د خپل دغه خزې د راټولې کړي وای. یعنی په ټوله کې زما هدف دی چې څومره دغه انسجام مهمه دي دغه سي په دغه سي مسله کې.
اول خو مونږ دغه محکمه جریان ته وګورو. دا محکمه قانوني ځواک نه لري، یعنی کوم مجازات نه پر عملي کیږي. خو مونږ هیداده چې شهادتونه راټول کړي، مستند یې کړي، نړیوالو ارګانونو ته وړاندې کړي، او دغه راز بیا د عدالت غوښتنې لپاره باید بنسټ جوړ شي. دا دلته که تاسو دا محکمه تعقیب کړي، په کې یوازې خبرې اورېدل شوي، او په دې کې هیڅ نوه فیصله د چا په باب نه ده شوي چې مثلا په پلان کې میرمن باندې په دغسې حالت راغلی دی یا ورباندې دغسې ظلم شوی دی، نو د دې سزا دا شی ده، بلکې صرف دا شواهد راټول شوي دي. او کله چې بیا داسې یو بنسټ جوړېږي چې په هغې کې واقعا هغه محکمه چې اجرایی قوت ولري بیا هغه بلا خبر ده. بشری حقونه هم د ملګرو ملتونو سازمان یا نور بنسټونه د دوی وظیفه سره همدا د راپور جوړول دي او دوی یو هم اجرایی قوت نه لري، په دې خاطر د هغوی نه مستقیمه توقع کیدای شي دوی په خپلو برخو کې په راپورونو اخته دي چې په افغانستان کې دوی څه کړي دي یا څه شی شوي دي، څومره دا حقونه تر پښو لاندې دي، څومره دا مخصوصا باندې منفی بڼهی زیات راپورونه جوړېږي چې چېرته او څه ډول دا حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دوی اجرایی قوت او توان نه لري یا اجرایی قوه نه ده چې وکولای شي په یو برخه کې عملی اقدام وکړي.
بله مننه کوم اغلی سوال د تاسو له ګډون او نظریاتونه. اغلی روفي تاسو ته په پخیر کې وخت درکو که ورسته خبرې چلره مهرباني وکړي.
ډیره مننه. په دې شرایطو کې چې مونږ د دې پینځکلانه د طالبانو وکمنی لري سیګو زمنګ د خوځو اتحاد او امبستګي ډیره مهمه ده اړینه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې کې خزي تظاهرات او کې غږ جکې امکانات ډیر کم دي. طالبانو د خانه خطر سره مواجه دي ول مونږ هغه مرمن چې بهر یو مونږ کوي شو چې خپل आवाज جکو د قسمه کمی د غس جلسې او د غس تظاهرات باید په ټول نړۍ کې ولرو ترسو نړیوال زمنګ موضوع لا متوجي شي او په طالبانو فشار راوړي چې زمونږه کوکو کولا باید نور جدي رسیدګي وشي. ډیره مننه تاسو کول.
بله مننه کوم. د ازادي رادیو د از ما حق د پروګرام واوري د پدغه پروګرام کې مو په دې باندې بحث وکړ چې 13 ونی په مادرید کې د افغان خزو د اقونو په اړه د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. د غونډه درې ورځې روانه او پکې غنو خزینه فعالانو او هغه خزو هم اشتراک کړي چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړي او دوی د طالبانو د زندان ترخې تجربې او د طالبانو د ځواکونو ناوړه چلند او تاوتریخوالي شریک کړه. ویل چې دوی باندې څه بده ورځې په غزندانو کې تیر شوی. دوی د عدالت غوښتنه کوله او تمه ده چې دوی د شهادتونه په مستند شکل باندې نړیوالو ارګانو بنسټو ته وړاندې شي او د غپرانا کې نړیوال بنسټونه د افغان خزو د حقونو د احقاق لپاره خپل حاصله چټک کړي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې وکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلې تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوزي په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
دود خانی فلک دانیان